د دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې تور زمو ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه ګوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کیږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهو باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي، لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نشو را تکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لاس یو لاس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت
په دې خبرې وکړي چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارتس په مخ راغله الامغه کار به اجرا کی نور به پاتی وي دغه تل څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري هر انسان هر ژوندۍ موجود د زمکه پر مخ ځان ته هدف لري انسان دا هدف لري چې سبا ته به یې څه کار وکړي بله ورځ څه کار وکړي لس کاله وروسته څه کار وکړي او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي څومره لاسرسی نورو کارو ته نورو پروژو ته نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري د دې لپاره چې ژوند اهداف ولار ده لکه د ژوند هغه یوه پایا یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده که څلور ستونه ولري یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایا هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډیره مهمه ده که موږ هدف ولرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسب ډول تقسیم اوقات جوړ کړو ترې استفاده وکړو
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبه په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي
واخ خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید لاس ورنو کو خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي دغه کې چې دغه د زو یعنی مصروف ما یا سوشل میډیا استعمالوم په دې باندې خپل ډیر وخت ځای کېدل ته
کله ځان راټوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي څومره وخت مطالعه ته ورکوي څومره وخت کار ته ورکوي څومره وخت کورنۍ ته ورکوي
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی خو مونږه مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډیره متبر سایټونه وسیله کا آزادی رادیو شو وایس اف امریکا شو هم داسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زخپل تعقیب او چې د حالات څخه ځان خبر کو د هواد څخه د نور ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره وان دي د دې څخه ځان خبر کو ځینې مهم خبرونه چې وی یا دغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عامه په هاوی خلکو د پاره وکړو
bale aw khpali mutaliata de kor noro charo ta korani ta sumra waqt warkawi
misal ta so da gade dira yo kh mawzura khiste da che zwanan da waqt ar zakht par bande no da yo dir kh da gade che bait da waqt pa qimat bande khalq ko she yani khalq wai che waqt sra zar dai ya wa daqiqa bait khalq pal waqt be zatir ne ke no da yo kh khabar da che zwanan د دینه خبر شي هوادوال مود دینه خبر شي خپل به ځای وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې مونږ یو ته د خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي مګر کې ټول اورز ځانونه مصروف کړی دي یعنی حتی رئیسان ګورو نور ځوانان مشران پات مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا د کې ګوتی وخت
یو تجربه هم را سره شریک کړي کوم مخ د سیسې وی دي چې یو څه باندې ځان مصرف کړای ډیر وخت متیر کړای مو ته ورستم پام سوای دات نه ما باید داسې نه وای کړی وخت می باید نه وای ځای کړی د کوم څه سره مخسب یاستي
ډیر داسې تجربه شته د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی د مو ډیر برنامه دلرودل خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې مګر ما زمونږ ټول برنامه ودریدل دي مخته نه شو بوتل دغه خپل ټول وخت ځای کول دي کنه په خوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کاو وس نو تقریبا 2-3 ساعته نسی
په اخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته څه وی البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي په دسي چارو تیروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده نه کورنۍ ته نه ټولنې ته دا ډول ځوانانو ته به تاسو ویل ولري
ټول ځوانانو ته پیغام دا ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکي. بل دغه متل داسې دی چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږه تعلیم وکړو او یو هدف ځانته وټاکو. داسې یو هدف ځانته وټاکو چې هغې ته مونږه رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځانته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږه ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي. د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي. ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځانته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اړه ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کوم چاره چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنی دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځانته موخه تعینول په دې معنی چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنی چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو هم هلته چې ورځي طبعا نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک نه کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختي ډیر، بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو لاندې کبل څو وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو لاندې کبل بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ما ته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بلې، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي، لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څه ته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ اتمن لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیز رسنۍ یوتا.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چیرته د مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل ورسره مخ شې. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شې. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخې موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه لمانځنه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتره وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همدا ستاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند د نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت وسو، ډیر کلونه وسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واتساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلي دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلي چې زه د شپې تر دولس وی دوه بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوی خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوب شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتسي یو دی خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارام دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره په سمه توګه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارام وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصر او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنی چارو وزیرانو پر طالبانو په دیورستوي کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض توپیر او تاوتریخوالی د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عینه زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیان نوې سو. زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چلند کوي.
بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخه د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقونو د سرغړونې په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخه طالبانو د دې شکایت ته جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیه پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دې چلند چې دی ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده، او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو، احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې دی یو سیمې دی یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، دا غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته ده، دا چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلي دو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانې یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسې او اوازې اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یو څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاس د وخت څخه، او بل زل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې آزادي
Allah, 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 All کوم پوسنا باران نظر زم دننا باران ہجران سے لمبی جگی کی زماسل نہ باران نہ درزم دن نہ باران
سنگا پتھر ماں کے